ډیره مننه فروخ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. اته بجې شوې د اساسي رادیو په یو بل خبرونه کې زه عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو خپل پلاوی چې د بندیانو د خلاصون لپاره د خبرو په خاطر افغانستان ته استولی او بیرته ورغوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت بیا هم هیله لري چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. په کابل کې په ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د عامه روغتیا وزیر له کورونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کورونا له خبرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ګرزبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل دی وای د 1400 کسانو او 400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نه وي. د شغلی اندرابی په وینا روغتیایی کارکونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکونکي او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیزه مستثنا دي. همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې مخکې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د 3 اونیو په مخه اعلان کړی و چې تر ډیرو خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبه د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 اویا تنه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
چې نه تجهیزات په در پورې نه امکانات که تاسو همکاري ونه کوئ، تاسو یو بل سره همکاري او مونږ سره د مونږ خبرې پیامونه ته په جدي توګه توجه ونه کوئ، دا مرض به خدای ناخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د سل کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې به د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبه په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي تیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازف شو چې وایسته د سیالاتو کې هغه سټاک چې خلاصي کې باید مخکې د مخکې همغږي وکړي. دلته نو ستونزې د مدیریت دي چې محلي مدیریتونه دلته مشکل جدایی.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راوروسته د تیبونو د نه موجودیت له امله د کورونا ناروغانو د تشخیص چارې په ټپه درېدلې وې. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کورونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره یې اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه نیول شوي وو. دغه 20 ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویان لیاقت شهواني وویل چې دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې روغتیایي وسایل او له ویروسه د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته استولې دي. یو شمېر نیول شویو ډاکټرانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکټران وهلي دي. دغو ډاکټرانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپل لمړنۍ غونډه جوړ کړې چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن ومده چې په پرلپسې ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمیدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجاني نه و، ځکه چې هغه تېره اونۍ په کورونا وایرس اخته شوی و. د اروپای اتحادیې د مالی وزیرانو نن چهارشنبه د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې پر پلان د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرې وکړې. د دغو هیوادونو اقتصاد د کرونا وبا بد ځپلی دی. د اروپایي اتحادیې د رئیس ویندوی لویس ریګو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کووید 19 په وړاندې د اروپایي اتحادیې ستره اقتصادي پالیسي ښه په مخ روانه ده، خو لا نهایي شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې نن سهار د مالیې وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات وړاندې شي. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، او ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په بیلابیلو سیمو کې بشنه خوړم، او ټاکل شوی دی چې نن په اروپا کې د کورونا د ویروس له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه د دې اتحادیې د مالی وزیران خبریالانو ته د اقتصادي ستونزو په باب د دوی جوړ شوې پالیسي تشریح کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د رواني خبرونه په دوام کې طالبان وای د بندیانو د نخلاصون لکبلې له افغان لوري سره د بندیانو د تبادله پر سر خبري درولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونه.
د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې رسمن اعلان شي. دا وزارت د کورونا د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پاتې کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
د تورخم مسؤولان وایي په یو وار ډېر مسافر په تورخم ور واوښتل نو یې قرنټین نه کړی شول.
په یوه وارې شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمعي ډول راخوشي کول.
او په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت کوي.
ضرور مه فکر کې زمنګ ماس نه سره او بنز مه فکر کې د مریضانو یاشان سره او مصارف د امبولانس یا نور څه کمی چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړې چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادله خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادله پر سر خبري ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پوری لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته پر راجې شوي بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنی لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیله شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړې شي.
پیلن د پاره دغه مذاکرات د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکی ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه هیله مندم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو، او الله دې وکړي چې دا باعث دې وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغاني مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو درې کسیز تخنیکی پلاوی او د هغوی دوو تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېرونې په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د یو شمېر هغو قمندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیش کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و موریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبرې ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یو کلمه هم نه راغلی. دوی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشره جمهوری پاله کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یو کلمه نه درغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بېرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل، او له بلې خوانه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوانه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وي، شاید په غرقه مونسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ پرانا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یوه لیک که د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتنه دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایرس مثبت پیشي تر هغه څه زیات دي چې دغه وزارت له لوري اعلان شي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ناروغي پټول تشخیص مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تک تاریخچه د دې ناروغي د زیاتیدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلي پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغې ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلي فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستر موجود دي خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بستر دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایروس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره شپږ اشر شپږ میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او شل نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهي سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډه لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف سوي.
خغلی عمر وای له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانی ځانګړې شوې 25 میلیونه ډالر بودیجې څخه 15 میلیونه د عامه روغتیا وزارت له لوري لګول سوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تاکیدو وروسته به د عامه روغتیا وزارت په واک کې ورکړل سي.
د جان هاپکنز په هانتون له ارقامو سره سم تر اوسه پرې په درسته نړۍ کې 1,000,000 تلور لکه ډیر زره یو سلو یو څلوېخت تنه په کرونا وایروس او اخته شوي دي. له دې منځه درې لکه یو زرو یو سلو ډیرش تنه روغ شوي دي، جوړ شوي دي او څه باندې 2,000 نور مړه شوي دي. په خوست کې د کرونا وایرس او د مخنیوي په خاطر په شار کې پرتګراتګ د بندیز لکبله د هغو خلکو مشکلات زیات شوې دي چې د ورسی کار کوي او د کار په نتیجه کې یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د سه شنبه په ورځ یو شمیر مزدور کاران او بې وزله کسان چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو. ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې یو شمیر هغه کسان چې له خار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کرونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د خار په یو بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنیږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی او چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ، سبا بېګا نه لرو مجبور یو او بازار کې چې دی کوم اجناس چې دی هغه لوړ شوي دي، غواړم چې دولت مونږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علي میک چې بازور ته لوړ شي ولته دغه خلک ته کور نه پیدا کیږي چوک دا سی ای یاد ولتا کور وای یاد مثال دولت څنا څاغه کړای وای بیا د میکا کړه کنو سوای
ز خپل بازګل خبره کوم مزوری نست د مریضی د کرونا وایرس سره لګیدلای د دیخ خاطر موږ بازار تلار سو چوکته کارونه وینه بس گیز لار سو مزګر ته بیرته بیکاره بیروزګاره کور ته راځو کارونه نست سی کومک را سره ونسی موږ خو ډیر لبغړی خلګ یو ډیر مسكين خلګ
په دې بیواز د خلکو کې زین سپنګری او ناروغان هم موجود دي
نیازای مدنم څنګه دغه د سګز دی بیګنلرو بازار باندې وکوت شای شو ته را وښو غصب بازار ته ورسو حالتم باندې
فضا شل کولا کور کې دوسه مریضم یو شای نه شپلای او پیله غریبای من زور ډیره سخت غریبای من دی نه مو بازو ته پرګ
بلخو د خو چارواکی وای اړوند ادارو ته دنده سپارل شوی چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په خار کې او پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي د خوست د والی ویان طالب منګلول هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظ الصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولی شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي
د خوست د والی ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه موسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
په نورستان کې ډاکټران او د روغتیا د برخې کارکونکو شکایت کوي چې لاتیرو پینزو میاشتو ماش نه دی ترلاسه کړی او همدارس د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره امکانات نه لري په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو ماشونه او نور امتیازات نه دی اخستي د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنۍ ته یې له هټیوالو په پور سودا اخستي ده د لویدیز نورستان د دواب پولیسوالي کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي رادیو ته ویل
ضرور مې سکیږي زمنګ ماش نه سره او بنځم سکیږي د مریضانو یا شان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنیکی کوم مصارف کې هغه نشته او د کورونا د لپاره هیڅ د څه نه سمې شي چې موږ هغه وینو او هغه په دې چې مطمئن شي او د څه هم نه دراوړي او د سمالونو خپل هغه نه موږ تاو نه اکسیجن چا راوړي د ګور نه ماسکونه چا راوړي دي او ټول سی پرسنل د خو باید اول ټریننګونه ورکړ شي ټریننګ سره هغه لباسونه ورکړ شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او غیره حفاظتي شیان یا هغه مایز د کونی شي دی هغه شیان هغه شي هیڅ هم نشته ضرور
سید حسیب د وان ټویګل ولسوالې په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوی دی د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یاد ستونزې منی وایي هڅې روانې کړي چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره وسایل روغتي کارکونکو ته ورکړي او هم د ماشونو او نور ستونزې حل کړي د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي رادیو ته ویل
د نورستان د عام روغتیا ریاست کافی تدابیر نیولې دي روغتي مراکزو کې منګه ټول روغتي پرسونل ته هغه ورکړل شوې ده منګه غوي ته یو اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او وسم په دریان کې دي دا منو چې په کافی اندازه نه دي ټیم ما پرسونل د معاشاتو مسله منګه په جدي ډول د تدبیرونکو موسسه سره رسمن شریکه کړي ده چې د حمل میاشتې تر اخیری پورې به ان شاء الله چې روغتي پرسونل تماشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتي کارکونکو ورته د ماشونو نه رسیدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېری ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغي پیخي ثبت شوي.
د تورخم مسؤلان د راستنیدونکو افغان مسافرو لپاره د قرنټین سیستم د زیاتې ګڼې ګڼې له امله له ستونزو سره مخامخ شو. د تورخم د ښاروالۍ مسؤلان وایي د راستنیدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د قرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ شول. ځایي چارواکي وایي سره له دې چې له پاکستان څخه خلق په همژغی سره باید راغلی وای، خو تر هغه څه زیات کسان له پاکستانه تورخم خواته واوختل چې دوی توقع درلوده. په دې اړه د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د تورخم خروالی وای سره له دې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مغږی شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې د شاوخوا شپږو زرو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې هر ورځ د زرو راستنېدونکو کسانو د قرنټین لپاره ترتیبات نیولي وو، خو دا چې په یو مخیز ډول په دومره زیاته کچه مسافر د تورخم دروازې ته ودرېدل نو مجبور شول چې خوشی کړي.
لږ تر لږه 200 او زیات نه زیات 3000 تنه اټکل شو چې تر 3000 تنه پورې مسافرین راستنیږي. دغه 3000 تنه مسافرین د لپاره موږ دلته پوره ترتیبات نیولي وو، خو دا چې د پاکستانی اړخ نه دا خبره خه مدیریت نشوه او دوی په یو واري نن شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمی ډول راخوشي کول.
اخوا د تورخم له لارې تازه راستنو شو مسافر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خوخ دي چې له پاکستانه بیرته راستنه شوي، خو زیاتوي چې هلته تم کېدل له ستونزو خالي نه وو. راستنیدونکي وایي پاکستان ته د درملو او معالجې لپاره تللی وو، خو د لارې د بندښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د راتګ اجازه نه ورکول کېده. دوی په ټول راستنیدونکو غږ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ د روغتیا پام وساتي او د احتیاط لپاره دي ځانونه په کورونو کې قرنټین کړي.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوی شمیر شک څرګند کړ. چین خبرګون وشوت، خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک کوي. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پکینګ ورکړي دي. دوی وایي دا شمیرې خورا کم دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ارنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وي بیرته غونډوي، او څرنګه چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا وایرس هغه سي نه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووېډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پرس ارنا اژانس ته وویل د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړي دي. د پکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشن بی پورس وویل چې د کووېډ 19 په اړه د چین راپور یو ترخه ټوکره نشلی و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دي د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوي په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبري تکرار کړي او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او وی ویل چې اوازې نشي کولای چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې نورې تقریبا د کورونا مخنیوي ولیده.
امروز ما این اجدهای که سهمگین
نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له شمرخه په جنو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کومې شمیرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کرونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.
د هم د خبرونو لنډیز، ټاکل شوی دی چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پر طالبانو ږغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو په مهال وکړه. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هوار شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیبونه واستول شي. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی و. او د ایران پارلمان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې خپل لومړۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا وایرس خپور شوی دی. د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د غراس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې څو پیغام ولرم چې د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مرسته ولیدي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي د حکومت لخوا د هلمند ولایت مرکز نیمه قرنټین سو د خلکو پر تګ راتک بندیز ولګیږي. بل اوریدونکو، عاشق د پکتیکا ولایت څخه لیکي وای طالبان سوله نه کوي، سوله خوان نه ورکوي، په جنگ کې خوشاله دي. بل اوریدونکو، حکمت الله لغمان لیکي خدای پاک دې ټول په افغانستان کې ټول هغه کسان په کورونا اخته کړی چې جنگ غواړي او د سولې مخالفت کوي. عبدالعزیز غالب د هلمند مرجلی کې امریکا باید پر افغان دولت فشار واچوي چې 15000 طالب بندیان خوشی کړي. اوس په هم مخترې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو، اجمل ان د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړي.
څو لویدیځو رسنیو له افغان حکومت څخه د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې پر هغه وختونه لیکنه خبرې کړې چې د داعش د خراسان د څنګې د نیول شوي مشر د عادلانه محاکمې په اړه یې کړې. عبدالله اورگزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی، د شنبې په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقوقو د څار سازمان غواړي فاروقي په داسې توګه محاکمې ته راخکل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټری شاګاسمن په وینا، د اسلم فاروقي نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وښيي د جنگي جرمونو او بیرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسولیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 25مه نیټه دې ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسولیت ومانه چې په کې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقي په سیمه کې له سختلیزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونې د ویلي کني په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخانی ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاد شوی چې وای اسلم فاروقي څمو د مخ کې د داعش د خراسان د څنګه له مشرتابه ګوښه شوی وو، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلی سره لدی چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 25مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په وینای په دې پیښه کې د حقانی شبکې خلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقانی شبکې سره د طالبانو اړیکې او لدی شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي، او د داعش وسلوالې ډلې او حقانی شبکې تر دې مخکې هم ورته خنړی او پیچلی بریدونه تر سره کړی. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولي کنه خبره کوي. خبرونه په پایل کې پوښتلی ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی. ډیفنس ون خبرونه وړاندې لیکي ایران د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې چې ښایي په پایله کې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي له نږدې څاري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې د سیمې یو شمېر پیاوړي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو تهران ټینګار کوي چې له طالبانو سره د اړیکو هدف یې د سولې لپاره د هغوی هڅول دي. د ډیفنس ون خبرونې په باور ایران تر دې مخکې هڅې کړي چې د پانګونې، سوداګرۍ، لیګ درا لیګ او د پراختیایي پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نفوذي برخه ولري او په عین حال کې له یو شمېر فرهنګي، مذهبي ډلو او ان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړي. خو لیکوال استدلال کوي چې ایران د هڅو سربیره د سوریه او لبنان په څیر په عراق کې د سیاسي نفوذ په ټینګولو کې پاتې راغلی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې په زور سواک تر اوسه څوک د سیاسي یا نظامي نفوذ په ټینګولو نه دی توانېدلی.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرق لاستر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دېونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې موږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خبرېدون کې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلطې داسې. غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای سي چې ستاسو ژوند واخلی او یو حیاتي ستونزه درته پېښه کړي. نو غواړم د دغه واوریدونکي پیغام او نظر تاسو ته د بیلګې په ډول دروړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي. خو د دې اوریدونکي نظر به په ګټه سره واورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو.
دغه مرض چې دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله په مسلمانانو باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت موږ په جماعت سره کوي، خپل سندو خپل موږ په جماعت سره کوي. الله جل جلاله په دغه مرض په غو باندې نو مسلط کوي، هغه په داسې چا باندې مسلط کیږي لکه په کوپوارو کې دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په رادیوګانو کې او شمیانو کې دي خبرې کوي، دا ټولې غلطي دي.
مننه کوم محترمه اوروره. البته دا ستاسو نظر دی، بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسو پیغامونو ته ستاسو نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستاسو چې دا ناروغي ټول ته نسی رسیدلی یا ټول ته سرایت نه کوي، لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤل انسولین او هم د ټوله نړۍ په سطحه دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړی دي چې پر کور کښینی ډیری کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم دغه دوست د نظر په اړه د انتانی ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واوري چې هغه یې څه جواب لري.
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامې روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري، دا یو ملي بس دی یا د افغانستان، یعنې که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیغام یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراعت ونه کړو زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دی، یعنې چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسئ، جدي په دې مفهوم چې سترګو تورا ایوروره که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اوروئ که دا عملي نه کوي تاسو سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې دی وژني دی د لمانځه دی وړي، جدي په دوه مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ او تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کورونا بس اوس یوازې په د حج اوقاف په وزارت پورې او د علماو په شعر شورا پورې او وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فهمي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اوله ده د عبادت اطاعت دعا ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې کنه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کیږي دې نه ولا تیأسوا من رحمة الله دي خدای له رحمت نه ما یسکیږي، نه دې دی ورخطا کیږي نه دې کور، فقط دې طبیب یا دې ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکي، خپل دې جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګ دې پښې نه غځي. دې پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کم وفات شوي نسبي شو اخلو. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوی لحاظ نه جزان تقویه کی، وقایه دی وکی او له مادی لحاظ نه جزان تقویه کی، چې د جسم تقویه ده تر څو د دغه کرونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم جزان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم مننه کوم راستولې مو دي او خپلې ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسؤلینو ته ورسو او هغوی واوري او ستاسو پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
السلام علیکم روزخان عزیز د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکی هیلې آزادۍ راډیو زم کو کارکونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدی چې خوانم د کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپل هیوادوالو ته واورم. لوی خدای خودی وکړي چې قربان یې عمل وکړي. نو دا خبر ډیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده، او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نو سره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی، د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ور نه کړي، او کومې توصیې چې د ستامې لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کې کور کې خپل کوچنیان قرنطین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی. نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو، او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه مستزیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پریمینځلو او د یو بل څخه